آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په باګرام کې د بم په چاودنه کې 4 کسه وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس راپورت ورکړی دی چې د کردانو طرفدار ګوند قریب 6000 مظاهره چانو د جرمني د کولن په ښار کې د رجب طیب اردوان په ضد مظاهره کړې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویلی دی چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اروپا د اتحاد او د امریکا ترمنځ روابط په خطر کې اچوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې ولسي جرګې نن په غوڅ اکثریت 3 وزیران له کاره ګوښه کړل. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش بهرني جنګیالي وژل سوي دي. د کندهار، کابل او زابل د لوی لارې په ستونزو او په خوست ولایت کې 2 زیږنتونونه جوړیږي. خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د بارنې قواو د قاتم لارټر ماموریت ویلي دي چې د پروان د ولایت د بګرام په پوزي اډه کې نن سهار د بم چاودنه شوې ده. 4 کسه وژل شوي او 4 لسټپی شوي دي. د قاتم لارټر ماموریت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي دي چې د بګرام په پوزي اډه کې میشتو قواو ټپیانو ته روغتیايي اسانتیاوي برابرې کړي او د چاودنې د سرنګوالي په حق له سیړنې پیل شوي دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د امریکا غږ ته وویل چې دا 14 نن سهار 15 بجې د بګرام په پوځي اډې کې دننه وشوه. د ښاغلي قدوسی په وینا په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 14 زخمي شوي دي. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د دې 14 مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د هغوی یو ملګري د بګرام په پوځي اډې کې دننه زارمنګي برید کړی دی. د ولسی جرګې غړو نن په غوسه اکثریت د افغانستان د بارنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په ګډون د ملي یووالي د حکومت له 3 وزیرانو د باور رای بیرته واخیسته. د افغانستان د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د کار د ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزیر نسرین اوریاخیله او د فایدامي وزیر محمود بلیغ نه د ولسی جرګې استیزایه غونډه ته د خپل وزارتونو د انکشافي بودیجې د کم مصرف د عواملو د سرګندولو د پاره بلل شوی و چې د اعتماد رای وانه شو. د ننګرهار چارواکي وایي د چین په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو لامل 14 بارني داعش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د امریکا غږ ته وویل چې د بی پیلوټه تیارې د تیر شپې بریدونه د مومند په سیمه کې ترسره شوی دي. نوموړی وایي چې په دغو بریدونو کې 14 داعش وسلوال وژل شوي چې ټولې خارجان دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د کردانو طرفدار ګوند قریب 6000 مظاهره چانو نن د جرمني د کولن په ښار کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت په ضد مظاهره کړې ده. پولیسو ویل دغه مظاهره سولې زده. د اردوان حکومت په دې ورځو کې امر کړی دی چې د کردانو د طرفدار ګوند HDP 9 وکیلان ونیسي. دغه 9 تنه په دې تورن دي چې د کردانو د لغوه شوي ګوند PKK د سیاسي څنګه په شان عمل کوي. د کردانو طرفدار ګوند دغه تورونه رد کړی دي. د ایران خبری آژانس ارنا راپورت ورکړی دی چې خارجه وزیر جواد ظریف نن سهار د رومانی، سلوواکی او د چک جمهوریت د 4 ورځني سفر نه بیرته تهران ته ستون شوی دی. ظریف د رومانی د جمهور رئیس، صدر اعظم او د پارلمان د رئیس سره کتلی دي. د دواړو ملکونو د پارلمانونو ترمنځ په همکاریو او د توریزم په مسلې خبري شوې دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس جین کلاد جنکر وایي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اروپای اتحادیې او د امریکا ترمنځ روابط په خطر کې اچوي. جنکر د جمعې په ورځ په لوکزمبورګ کې په یو کانفرنس کې محصلینو ته وویل چې د جنوري په میاشت کې چې ترامپ د جمهوری ریاست واګې په لاس کې واخلي باید چټک کار وکړي چې د اروپا سره څنګه کار وشي او نور وخت ضایع نشي، ځکه چې بلاغې هم 2 کاله کېږي چې وخت ضایع شوی دی. سیاسي طبقې او امریکا په عمومي ډول د اروپا سره علاقمندي نه لري. جنکر دا خبره کړې ده. د ویل دي ښاغلی ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزې کې دا خبره وکړه، او زه دغه خبره خپل رئیس ته کوم چې بلجیم په اروپا کې لکه یو کلی غونډه ده. که د ډیر لرې نه ورته وکتل شي واقعیت نه څرګندېږي. نو موږ باید منتخب جمهور رئیس په دې باندې پوه کړو چې اروپا څومره اهمیت لري او څنګه کار کوي. جنکر دا خبره هم کړې ده چې ټرمپ د ناټو په باره کې هم نظریات لري چې کېدای شي عواقب زیان ولري، ځکه چې ناټو د اروپا د دفاع نمونه ده. ټرمپ دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته د ماتې نه وروسته دغه خبرې کړې دي، او د خبرې جنکر نقل کړې دي. زرګونو کسانو نن په سیول کې مظاهره کړې ده. جمهور رئیس پارک جون هی د استعفا خبره کړې ده. دوی ویلي دي لږ تر لږه 2.5 لک خلک غواړي بیا هم مظاهره وکړي. نن 2.5 لک خلک په پایتخت کې غونډ شول، او دغومره کسانو تر اوسه پورې مظاهره نه وکړي. د اداري فساد له کبله چې د پارک جون هی حکومت یې له کاره غورځولی دی، دا مظاهره د جمهور رئیس د استعفا د غوښتنې په سلسله کې تازه مظاهره ده چې وشوه. ویل کیږي چې د پارک جون هی دوست چای سون سل د هغې د نفوذ نه په استفادې 100 میلیونه ډالر غبن کړی دی. د غیر سوایي جمهور رئیس بیخي منځوي او بې واکه کړی ده. ویل کیږي چې چای سون په پارک او د هغې په اداري مامورینو باندې سره د دې چې کوم رسمي مقام نه لري ډېر نفوذ لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برینه د جمعې په ورځ پرله پسې درېیمه ورځ وه چې مظاهره وشوه. په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو تنظیمونکو ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې نورې مظاهرې هم کوي. د اورېګن د ایالت د پورتلند په ښار کې د ټرمپ ضد مظاهرو کې یو کس وشتل شوی هم دی. د دغه شخص په باره کې تر اوسه پورې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ځینو مظاهره چیانو د پورتلند په ښار کې د پولیسو لور ته تیږې ګزار کړي دي، او د دوکانونو کړکۍ یې ماتې کړي دي. پولیسو ویلي دي کله چې دوی د بلواکونکو سره مخ شول، نو د 15 زیات کسانې ونیول. په لاس انجلس کې پولیسو 115 تنه بندې کړل، ځکه چې مظاهره چانو لویه لار بنده کړې وه. په نیویارک کې سرګونو کسانو د واشنگټن سلور لاري پارک کې، بیا وروسته د منهاتن یونین سکوئر کې مظاهره وکړه، او شعارونه یې ورکول چې ټرمپ ته زموږ جمهور رئیس نه. او د وینزویلا حکومت او مخالفینو د جمعې په ماښام بیا خبرې شروع کړې دي. دوی په دې باندې غږیږي چې سیاسي شخړه چې د ملک اقتصادي بحران رامنځته کړی دی څنګه حل کړي. د دې غونډې نه ځکه دومره توقع نه کیږي چې مسایل به حل کړي چې مخالفین ټینګار کوي چې د سوسیالیست جمهور رئیس نیکولاس مدورو په ضد ریفرندم وشي. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس اداره دا پیشنهاد نه مني. د واتیکان نماینده دا غونډه ستایلې، او هغه یې سم لوري ته یو ګام بللی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د ولسی جرګې غړو نن د شنبې په ورځ په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په ګډون د ملي یووالي د حکومت له درو وزیرانو د باور رایه واخیسته. په دې باره کې اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ راستولی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو وزیر میرمن نسرین وریاخیله او د پیدامی وزیر محمود بلیغ نن د ولسی جرګې استهزایه غونډې ته د خپلو وزارتونو د انکشافي بودیجې د کم مصرف د عواملو څرګندولو لپاره بلل شوي وو. دغه درې وزیرانو په خپلو څرګندونو کې په کمه کچه د بودیجې د مصرف په باب وکیلانو ته بېلابېل دلایل وړاندې کړل چې امنیتي ستونزې او اختیاري او غیر اختیاري بودیجو څخه د کار اخیستلو په باب دلایل پکې شامل وو. صلاح الدین ربانی خو هغه شمېرې دي چې له مخې دې د ولسی جرګې استهزایه غونډې ته وربلل شوی وو ناسمې وبللې، او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت تیر کال 3% خپل انکشافي بودیجه مصرف کړې ده.
گزارشی که به مجلس رای شده نشان میده که گویا ما
تغییری را بانیویل کوم راپور چې پارلمان ته وړاندې شوی د خی چی ګوندې موږ د 1390 کال د ټول انکشافي بودیجه 20% مصرف کړې ده. هغه معلومات چې موږ یې لرو د غیر مخې چې زه تاسو ته وړاندې کوم دا فیصدي دغه شمېر څخه خورا زیاته ده. میرمن نسین ولې اخیری هم ټینګار کاوه ویل چې د کار ټولنیزو چارو دانو او مالیون وزارت یو لس انکشافي پروژې لرلی چې شپږ پروژې غیر اختیاري او پنځه اختیاري وي. میرمن اوریخیلی ویل چې په تیر کال کې دغه وزارت انکشافي بودیجه سبان 14 میلیونه ډالر ته رسیده چې 12.1 میلیونه ډالر غیر اختیاري او 2.1 میلیونه ډالر اختیاري بودیجه و. همداشان محمود بلیغ هم امنیت او د اختیاري او غیر اختیاري بودیجه شتون د دغه وزارت په وړاندې د ستر ستونزو په توګه یاد کړ. ویل چې اصلا که دی وزیر وي او یا هم بل څوک، تر هغې چې د وزارت تشکیلات او کړنلارو ته بیا کتنه ونی شي او تشکیلات بیا له سره جوړ نشي کوم کارونه چې تر سره شي دغه وزارت چارواکي له دې څخه زیات نشي کولای.
182 میلیون ډالر پروژه هایی بوده که به هر حالت
خغلی بلی غویل 102 میلیون ډالر رو پرځخ مو پروژه لرلی چې خو یې امنیتی سوندي لرلی او یا هم یې ورته پولی او مالی ژمنه نه لرلی چې دا سلويخ پیسه د وزارت بودیجه جوړي. د افغانستان د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې تیر کال د بهرنی چارو وزارت 20% د کار ټولیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت 23% او د پیدامي وزارت 30% خپل اکشبي بودیجی په مصرف رسولی دي. د ولسی جرګې په نننۍ استهزایي غونډه کې د دغو چارواکو نه د پښتنو په وخت د وکیلانو ترمنځ هم تاوده بحثونه تبادله شول چې په پایله کې د کابل ولایت څخه د ولسی جرګې یو غړی محمد رمضان بشر دوست د دغې جرګې له تالار څخه وایستل شو.
جلسې ته ادامه ورکړئ مهرباني.
ما به این شکل چه قسم ادامه بدیم؟
د ولسی جرګې غړو د وزیرانو په دغو سرګندونو باندې قناعت ونه کړ او پریکړه وشوه چې هغوی ته صندوقونه کېږدي. په نننۍ غونډه کې 250 وکیلان حاضر وو چې د بیا باور ترلاسه کولو لپاره دغو دریو وزیرانو ته د باور 113 رایې په کار وې، خو د دغو دریو وزیرانو یو یې هم د اندازه ترلاسه نه کړی شوه چې ورسره خپلې دندې هم له لاسه ورکړي. په دغو دریو کې تر ټولو کمې د باور رایې د پیدامي وزیر چې درې دي شوې ترلاسه کړې. صلاحالدین رباني د باور رایې 850 او د نسرین اوریاخیلي د باور رایې 650 وې. د محمود بلیغ د نه باور رایې 1/3، د میرمن اوریاخیلي 1/3 او د صلاحالدین رباني 1/3 وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروفی ابراهیمي د رایې اچونې د بهیر په پای کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې دغې جرګې ته دي د باور د رایې د اخیستو لپاره دغو وزارتونو ته نوي نوماندان وروپېژني. د صلاحالدین رباني په ګډون د دریو وزیرانو د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو وروسته په دغو وزارتونو کار کوو. نږدې درې میاشتې وړاندې د ولسی جرګې غړو پرېکړه وکړه چې هغه وزیران به خپلې استهزایه غونډې ته راوبلي چې له 50% څخه یې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجې په کمه کچه مصرف کړي دي. ټاکل شوي چې تر چهارشنبې په ورځې به دا بهیر دوام ومومي او په لړ کې به نور وزیران هم د ولسی جرګې استهزایه غونډې ته وغوښتل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د اچین ولسوالۍ په مانده دره کې بمباري کړې، 14 بهرني داعش وسلوالې وژلې دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د تیر شپې هوایي گزار د اچین ولسوالۍ د مامند درې سیمه کې شوه چې د حکومتي ادارې په وینا 14 داعش وسلوالې وژلې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان سمنمل حضرت حسین مشرقیوال امریکا غږ ته وویل په وژل شوو کې ځینې پاکستانی او یو شمېر د نورو هیوادونو اوسیدونکي دي.
د مامند درې د مورګي په سیمه کې د بهرنیا ځواکونو بي پیلوټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې 14 داعش وسلوال وژل شوي دي. د کشفي معلوماتو دغه وژل شوي ټول بهرنیان دي.
نوموړی زیاتوي چې بي پیلوټه تیاری په دغه برید کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو یو مرکز په نښه کړی و. اچین د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د تیر میلادي کال په لومړیو کې د اول ځل لپاره داعش وسلوالو سر راپورته کړ. څو واره پی حکومتي قواو عملیات وکړل، وسلوالې وځپل، خو د ځواکونو تر بیرته ستنېدو وروسته د اسلامي دولت ډلې بیا ځلې خپلې پخوانۍ سیمې ونیولې. دا چین قومي مشر ملک وارث وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې حکومت په چین کې د عملیاتو په نوم هیڅ قدم په بل نه دی اخیستی او په غرنیو سیمو کې داعش وسلوال سرې سترګې حکومت کوي.
دغه داعش په هماغه ساعت باندې چې راغی چې څنګه دغه اوس روسي عملیات وشو او دوی راووته په هماغه ساعت کې دته وټکل چې خو تښتېدلي وو. غازي صاحب دا خو تللي وو چې لږ ټینګ شوي وای، بس دا تللي وو، تښتېدلي وو، په مورګه باندې کې وتلي وو بس، او چې څنګه دوی بېرته تللي ده وګرځېده بس هغه بېرته پسې راووته او بس بده په هماغه خپلو خپلو دویمه هېوادو نه چې کومه ساحه او سره وه په هماغه باندې څملاسته او بس پرې واته اوس هم پراته وي.
دا وایي تر هغې د سیمو ګټل ګران دي چې نیولې ساحي حکومت د تل لپاره ونه ساتي. خو د ننګرهار د امنی قومندانۍ وایاند وایي په چین کې د داعش وسلوالو ډیر زور کېنولی او هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له دغه سیمې بېخي نابود کړي.
لرې پرتې سیمې لکه مامان دره او نورو سرحد سره نږدې سیمې دلته هم مسپټن ځای نه شي جوړولی، ځکه چې د بحرین ځواکونه زموږ د داخلي هوایي بریدونو لاندې راځي. هغه پخواني مرکزونه هم د منځه تللي دي. کتي په شان کوم ګروپ چې راشي نو هغه هم د خلکو په همکارۍ باندې اثر کوي او د منځه ځي.
په ختیځون کې د پوځ قومندانۍ ویلي چې د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش د زیلو ایستلو پسې قوي تدابیر نیولي. اوس مهال د ننګرهار د پچیراګام، اچین، هسکی مینې، نازیانو او کوټ ولسوالیو ځینو ساحو کې د داعش وسلوال حاکم دي. یو شمیر قومي مشرانو امریکا غک ته ویلي چې له داعش وسلوالو سره شته د ډیورن کرخې د هغې غاړې جنګیالو خپلې کړې بار کړي او غواړي په خپله خوښه دا چین له مربوطات ووځي. ځایي مشرانو ویلي چې دغلته جنګېدونکي اورکزي او اپریدي وسلوال بیرته خپلې سیمې تیرا ته ورمات شوي، خو دا هغه څه دي چې تر اوسه حکومت یا داعش وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبريال عزیز الله پوپل د کندهار، کابل او د زابل د لوی لارې پستونزو یو رپورټ شالې رلې دي چې په ګډه به یو اورو.
د کابل کندهار د لوی لارې تر 280 کیلومتره زیاته برخه له زابل څخه تیر شوې. د زابل په حدودو کې د دې لارې تر شلو زیات لوی او کوچني پلونه او تر اویا او زیات پلچکونه د ناملوی له کبله یا تخریب شوي او یا هم په بشپړه توګه له منځه تللي. خو د دې ولایت په شارې صفا او د کلات ښار په ختیځ کې د ترنک په سیمه کې د سیند سیلابي اوبو هم دا لویه لاره تخریب کړې ده. موټر چلوونکي وایي چې د ژمي په راتګ سره سیلابي اوبه د دوی ستونزې نورې هم ډېروي او حکومت باید په دې برخه کې د سړک ترمیم ته خپل پاملرنه زیاته کړي. د زابل ولایت شورا وایي چې د دې ولایت د پایدامي ریاست تر 14 میلیون افغانیو زیاته بودیجه په اختیار کې لري، خو د ظرفیتونو د نشتون لکه بلای نسی مصرفولای. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم لپاره پاملرنه نسته او ممکن په یو میاشت کې دننه د ترمیم چارې پیل شي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کار لپاره پلان ترتیب کړي او عملی کارونه به ژر پیل شي.
د دې کار دپاره دا اوس عملاً کار روان دی. د دې لارو د ترمیم دپاره 15 کیلومتره سړک منظور شوی دی. ترمیم کاری هغه به هم په نږدې راتلونکي کې په نږدې هفته کې انشاءالله په نږدې ورځو کې به د دې کار شروع شي. په همدې ترتیب د قلات ښار او کندهار ترمنځ لاره چې هغه هم ډېر مشکلات لري، د هغوی دپاره مو هم انشاءالله بودیجه به پیدا کړې ده. ډېر ژر به امیدوارم چې کار نوی شروع شي.
بلې خوا ته د باروړونکو موټرو چلوونکو ته هم د ملامتۍ ګوتې نیول کېږي چې د زیات وزن په انتقال سره سړک ته زیان رسوي. د زابل د ترافیکو مدیر سمنمل عبدالمحمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی د زیات وزن په وجه هر ورځ موټر چلوونکي جریمه کوي، خو د دې کار مخه په هغه بندرونو کې نیول کېدای شي چې د زیات وزن د مخنیوي لپاره مسؤلیت ورسپارل شوی.
موږ یوازې دومره کولای شو چې دوی ته تنبیه مالیکو جریمه کو. په نور خو د موږ لواس هم تیر دي چې موږ بار کشته کو یا کنترول کو. بار دیرات نه چې بارګیری کوي ده د د د د اډو اندازنه زیات هغه اډ چې تعین شوی دی دغه نه زیات. قندار ترازی د قندار نه احمد پور چې زابل نم تیر شید، قلات نم تیر سی، تر کابل پورې رسی کیده. یعنی جز تن به مالی نور څه کولای نه شوه.
د کابل کندهار لوی لار د ترافیکی پیښو د زیاتوالي له امله اوس په یو خنړی لار هم مشوره سوی. پر یاد لار د خنړی ترافیکی حادثو اومده اله دا هم بلل کیږي چې د لارې هیبس او مراقبت ته ډیر پام نه کیږي. امنیتي او طبي پیښې ورستر بلی نور هم تخریبوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، زابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې خپل روغتیایي خدمات د دې ولایت ټولو لیري پروتو سیمو ته غځوي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندۍ پاتې کېدل کې مرسته وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې باره کې رپورت را لېږلې دي.
د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله په خوص کار کې د سرحد ډاکټرانو د زیږنتون مخې ته په انتظار ځای کې منتظر ناست وو. د خپل ناروغ ځکه دلته راوړی چې په سیمه کې د نسایي ولدي ناروغانو د درملنې کلینیک نشته. عبدالله وای چې په ولسوالۍ کې د ولادت لپاره په اړتیا او سنبال روغتیایي مرکز جوړ شي، تر ډیره بریده به یې د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې له شته کړاو څخه وژغورل شي.
خولیار کې ځنه خاص مشکل نشته، خو دا مشکل دی مطلب په ټیم یا موټر نه پیدوږي، داسې خلک جگہ موټر نه لري په کور کې، او بیا لیار ډېره اوږده دی مونږ دی پوره دا لیار کې بعضې وخت لشي وي رش وي ډېر زیاتو دې دی وجه نه مونږ ریزون په ټیم نشو رسواله. آی دې شفخانه هغه نه خبر یم چې ابتتاح شوی دی انشاءالله ولاته دې څنګه منظوره دو کنه، مونږ خلک ټول ډېر ته خوشحال دي کنه، ځکه چې سپتول هو مونږ ته سیدار دلکه کور سپتول کې همدې سیمه ریزون خوندي وي.
که څه هم کره شمېر نشته، خو د عامې روغتیا مسؤلینو په وینا په کال 2012 میلادي کې چې بېسرحده ډاکټرانو په خوست کې فعالیت شروع کړی، د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې خورا کمښت راغلی. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي دغه نوي دوه روغتیایي مرکزونه چې په مرکز لکڼ او صبری ولسوالۍ کې یې بې پولې ډاکټران جوړوي، د زیږون پر مهال به د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدلو کې ډېره مرسته وکړي.
مجموعي لګښت یو لک 50,000 امریکایي ډالر ده، تقریبا 9.5 میلیون افغانۍ دي، او دواړه به په اساسي ډول باندې جوړیږي، او دغه د ټول اړین ملحقات تداوي او د په څنګ کې ډاکټر صاحبانو نرسان ټولو باندې به انشاءالله اکمالیږي، او زه دغه یو مهم او حیاتي پروژه ګڼم. د عامې روغتیا په برخه کې شاید په ولسوالیو کلو کې لا هم ځینې ستونزې موجودې وي، ولې د عامې روغتیا سکتور ته ځانګړې توجه زمونږ په لومړیتوبونو کې.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د خوستکار پر مرکزی زیګنتون سربیره دغه ولایت په نظر شکوټ او مندزای ولسوالیو کې هم د ولادي او نسایي ناروغانو د درملنې دوه جلا څانګې لري. په دې ولایت کې دغه ټولنې استاد پیټر وایي چې خدماتو یې ډیره ښه نتیجه ورکړې، او غواړي په راتلونکي کې هغه سیمو ته هم وغځوي چې مندې د زیګون پر مهال لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
As per most organizations, MSF also has a budget.
خپل بودیجې ته په کتو سره دی وی خاص ارزونې پترس کې د خوست ولایت په یو شمیر سیمو کې د نسایي ولدین ناروغانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړو، په دې سره به د شاوخوا نورو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو میندو کې شاوخوا 300 میندې د زیږون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي، په داسې حال کې چې یوه لسیزه مخکې دا شمېر 1400 و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی راپورته. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې څخه د عراق د موصل شار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، او امنیتي ځواکونو زیات پرمختګ هم کړی دی، خو ملګرو ملتونو په دې شار کې د ملکي خلکو سره د داعش د ظلمونو په حق له داسې شواهد پیدا کړي دي چې ټول ورته حیران دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی زید رادالحسین وایي چې د عراق په موصل په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلک وژلي او شکنجه کړي دي. د میرمنو او انجونو نه ناوړه جنسي ګټې اخیستې دي، او ماشومان یې د ځانمرګې بریدونو لپاره کارولی دي. ښاغلی حسین وایي چې د عراق په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په لاس کې دي، د ملکي خلکو سره دومره ظلم او زیاتی شوی چې هیڅ برداشت نشي کېدی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي غږ کړی چې د ملکي خلکو د خوندیتوب او حفاظت لپاره دی هر څومره زر چې امکان ولري اقدامات وشي او د هغوی ضرورتونه دی پوره شي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاند روینا شمداسانی وایي هغوی داسې عکسونه او فلمونه ترلاسه کړي چې پکې ښودل کیږي ماشومان په زور دې ته مجبوره کیږي چې خلک ووژني.
believed to be between 10 and 14 years old shooting to death four people.
The Islami Dawlat dali de hamde tere char shambe paras yewa video khpara krala che pake khudalki ge chalur mashuman che khai umruna bay de naso aw chor laso kalono po mains kiwi chalur nur kasan padi tor wajni che gwa ke hawi de Iraq de amniti zwakuno aw kurdi peshmarga malisho la para jasusi kawala. Pa video ki da ham khudalki ge che wajil shibe kasan sinta chol kigi. میرمن شمداسنی وای چې د دغه څلور واړو ماشومان د جملې نه یو د ازبکستان، بل یې د روسي او دوه نورې عراقیان دي. ملګری ملتونه وای چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې په ډلې ایز توګه د خلکو وژل بیخي عادي دي. دغه ډلې څومره وړاندې شاوخوا څلوېښت تنه ملکي خلک د عراق د موسل په ښارګوټي کې په دې تور ووژل چې د عراق د امنیتي ځواکونو لپاره یې جاسوسي کوله. داعش دغه کسان د هغوی په قول په خیانت او غدارۍ تورن کړي وه. ملګري ملتونه همدارنګه وایي چې د عراق د حمام العلیل په سیمه کې د ډلې قبر په هکله یې زیات معلومات ترلاسه کړي دي. په دې قبر کې چې د کرنې په یو پوهنتون کې وه تقریبا سل کسان په یو ځای اچول شوي وه. میرمن شمدسنی وایي چې د ځینو وژل شوو کسانو د جسدونو نه داسې معلومیږي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې دغه کسان په یو ځای نه بلکې په مختلفو وختونو کې وژلي ول او بیا یې په همدې قبر کې اچولی دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل چې داعش په ځینو پیښو کې د کیمیاوي موادو نه هم کار اخیستی.
Gas factory and field in the Shura sub district of Mosul. Now the factory was set on fire and
Daesh da Mosul kharguti da Shura polswalai ke da Al Mashraq da gazo da fabrike pas wazawalo ke da kimyawi mawadona kar akhistai. Daesh da fabrika pa toghandai wubishta awori warta wachawa. Mung ta da siraporona raghali de che zine kasan da hamde fabrike da lugi da bui da waje mashiwidi. مرمن شمدسنی وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د موسل په خارګوټي کې د خلکو د کورونو سره نږدې په زیاته اندازه امونیم نایتریت او سلفر کیمیاوي مواد ذخیره کړي دي. د داعش د کار د اندېښنه پیدا کړي چې ښایي همدغه مواد به په عامه خلکو په دې خطر استعمال کړي چې د موسل خارګوټی د هغوی سره پاتې شي.
د ولسی جرګې غړو نن په غوښ اکثریت د افغانستان د بارني چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په ګډون د ملي یووالي د حکومت له درې وزیرانو نه د باور رایې بیرته واخیسته. دې وزیرانو د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه په بشپړه توګه نه بلکې کمه مصرف کړې ده. دوی د ولسی جرګې غړو ته خپل دلایل بیان کړل مګر د دې دلایل د قناعت وړ نه و. په افغانستان کې د بارني قواو د قاتم لاتر ماموریت وایي چې د پروان د ولایت د بګرام په فوجي اډه کې نن سهار د بم د چاودنې له امله سلور کسه وژل شوي سوار لسنو ټپي شوي دي. د قاتم لاتر د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې راغلي دي چې د بګرام په فوجي اډه کې مشت قواو د پیښې ټپیانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړې دي او د چاودنې په حقله څېړنې شروع شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله دیارلس خارجي داعش وسلوال وژل شوي دي. داعش تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړې ده چې د کردانو طرفدار ګوند قریب شپږ زره مظاهره چیانو نن د جرمني د کولن په ښار کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت ضد مظاهره کړې ده. پولیسو ویل مظاهرات روسپوري سولې زده. د ایران خبری آژانس ایرنا رپورت ورکړی دی چې خارجه وزیر جواد ظریف نن سهار د رومانی، سلوواکي او د چک جمهوریت د سلور ورځنی سفر نه بیرته تهران تسلیم شوی دی. هلته یې د پارلمانونو ترمنځ په همکاري او د توریزم په مسلې خبرې کړې دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس جین کلاد جنکر ویلي دي چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د اروپایي اتحادیه او د امریکا ترمنځ روابط په خطر کې اچوي. جنکر د جمعې په ورځ په لوکسمبورګ کې په یو خبری کانفرنس کې محصلینو ته ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې ترامپ د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخلي باید چټک کار وکړي چې د اروپا سره څنګه کار وشي تر څو نور وخت ضایع نشي ځکه دوه کاله وخت بيداغي هم ضایع شوی دی. زرګونو کسانو نن په سیول کې مظاهره کړې ده چې جمهور رئیس پارک گین هی د جمهوري ریاست نه استعفا وکړي. لږ تر لږه دوه نیم لکه خلک په پایتخت کې غونډ شوي وو او دومره لویه مظاهره تر اوسه پورې کله نه وه شوې. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. او د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د برین وروسته د جمعې په ورځ په پرله پسې ډول په امریکا کې په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او د مظاهرو تنظیمونکي ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې مظاهرې هم وکړي.
خبرونه اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس به د خبرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی او هاشم حبیب‌زاده په سټوډیو کې دی د خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آش.